د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. ملګرو ملتونو نن اعلان وکړ چې په 2022 کال کې افغانستان د وټلو کډوالو شمیر له 15 میلیونو واوخت. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې تیر کال په ټوله نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو شمیر 110 میلیون ته رسېدلی. له دې ډلې 15.1 میلیون یوازې له افغانستانه وتلی دي چې د سوریې او اوکراین تر څنګ د کډوالو تر ټولو لویه شمیره لري. هغه هیوادونه چې د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې تر ټولو د زیاتو کډوالو قربانې دي، لومړی ترکیه د 3.6 میلیون، دوهم ایران د 3.4 میلیون، دریم کولمبیا د 2.5 میلیون، څلورم جرمنی د 2.1 میلیون، او ورپسې پاکستان د 1.5 میلیون کډوالو په منلو سره په ترتیب سره یاد شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې بشری اړتیاو ته د رسیدو په نوي ارزول شوی پلان کې چې تازه خبر کړی ویلي، سکل 40 میلیون افغانان د مرستو لپاره په نخښه شوی چې په دوی کې 15 میلیون خځې، 11.9 میلیون ماشومان او 1.8 میلیون معلولین دي. او چانن په یو ټویټ کې ویلي دا د هغو ټولو 28.8 میلیون افغانانو لړل دي چې بشری مرستو ته اړتیا لري. او چا وایي د دې لپاره چې اړو خلکو ته مرستې ورسیږي، مرستندوی شریکان 2.28 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په کندهار او هلمند کې په جلا پیښو کې یو ماشوم وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې بیگانه وخته د دې ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د اګایس د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا ټپیان شوي ماشومان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو امنیت قومندانۍ د هغه تورن کس د اعتراف ویډیو خپره کړې ده چې د یو 4 کلن ماشوم د قتل په تړاو نیول شوی. تورن وایي چې ماشوم یې د کندهار ښار په 14 ناحیه کې وژلی او بیا یې څا ته غورځولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ماشوم څه وخت وژل شوی. د اوکراین د دونیتسک سیمه پر بندری ښار اودیسه د روسیې د تیرې شپې راکټي برید شپږ کسان وژلي دي. په داسې حال کې چې اوکراین له خپلو نیول شویو سیمو د روسیې ځواکونو د ایستلو لپاره پوځي عملیاتو ته د تیارۍ په حال کې دی. روسیې په وروستیو 2 اونیو کې پر اوکراین د توغندیو حملو ته زور ورکړی. تیره اونۍ ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ومنله چې د اوکراین عملیات پیل شوي، او مسکو هم په ځواب کې د بي پیلوټه الوتکو او کروز توغندیو په وسیله ځوابي حمله کوي. له بلې خوا یو سیمه ییز چارواکي ویلي دي چې پر کراماتورسک او کوستیان تیفینکا ښارونو د روسیې راکټي برید 3 کسان وژلي دي. د ازبکستان د بیړنیو چارو وزارت د پلازمینې تاشکند په میسي پایپونو کې د ګاز د لیک کېدو له کبله د یوې چاودنې خبر ورکوي. د وزارت ویلي دي چې د تاشکند په چلانزار سیمه کې په نننۍ چاودنه کې 1 تن وژل شوی او 6 نور ټپیان شوي دي. د دې چاودنې په نتیجه کې د فابریکې چتره پرېوتی او کارګران یې لاندې کړي. د ازبکستان د کورنیو روغتیا او بیړنیو چارو وزارتونو ویلي دي چې د زیانمنې سیمې د پاکولو لپاره عملیات روان دي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ لومړی ټیسټ لوبه پای ته ورسیده. لوبه د کابل په وخت سهار 3:30 بجې پیل شوه. افغان لوبډلې په 4 وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. کوربه لوبډلې د پرونۍ ورځې تر پایه وبخي. کوربه لوبډلې د نننۍ ورځې تر پایه 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 362 منډې جوړې کړې. دا ټیسټ لوبه به د جون تر 13 نیټې پورې دوام وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل راستراوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ورسته یو ورختونو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولې دي.
کورونه وړي مواشي وړي دي. داخل نه بار خبره ده او تاریخ کې دا نوم په عمر کې خورې سراب نه راغله. په ټولو هغه درو کې نو دا بیا ډیر راغله قوي قوي سراب نه راغله.
د مور د ورځې په پلمه لڅومند سره خبرې کوو او د هیواد د نامتو سندرغاړي احمد ظاهر د تلین یادونه هم کوو. په یو بل راپور کې په افغانستان کې اړو خلکو ته د وینو د ورکولو د ورځې مناسبت ته کتنه کوو.
چېری موږ داسې یو سیستم ولرو چې په هغه کې اکثره خلک دخیل وي، د وینې ګروپ نه یې په هغه کې ټلیفون شمارې ورکې ثبتې. نو موږ کولی شو د وینې په ورکړه کې چا د چا ژوند وژغورو.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې به د سپورت نړۍ پروګرام واوري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خراغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت چارواکي وای په ورستیو څورزو کې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د ورختونو او سیلابونو لکبل شپږ کسان مړ شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. په هوته د رسیدن په چارو کې د دولت وزارت وای چې د انساني تلفاتو ترڅنګ د دې سیلابونو لکبل غنو خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. بلخوا یو شمیر سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت غواړي چې عاجل مرستې ورورسوي.
په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو دوام لتیرو څوره زرایي سي د هیواد په وو ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو حکومت په خوته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي نورستان، کونړ، بدخشان، پکتیا، تخار، غور او پروان هغه ولایتونه دي چې د ورښتونو په پایله کې د سیلابونو لامل په کې شپږ تنه مړه شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت وایان شفیع الله رحیمی نن ازادي راډیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې چې تیر ورځ د دې وزارت په یوټیوب هم خبره شوی ویلي
بعد مرغه پاکستان شهیدان اته ټپیان ډیر شستوګنځي په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي. څنګه و پلونه پنځات یا سربندونه هم ویجاړ شوي. اته سو دوه دیر سروي او د یو شمیر کرنیز زمکو حاصلونه او میولرونکو باغونه لمنځه تللي.
د وای سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی او نورو بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مرستندوی ادارو ډلې رسیدلي او د سروي ترڅنګ له خلکو سره د مرستو لړۍ هم پیل شوه. خو یو شمیر سیلاب ځپلي بیا له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. د پروان ولایت یو سیدونکو میر حمزه ازادي راډیو ته وویل چې د ورستۍ سیلابونو لامل ګڼ مالی زیانونه ورسیدلي او تر دې دمه وسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زموږ په سیمه کې سیلابونو ډیر زیانونه اړولې دي. کورونه یې ویجاړ کړي دي، زمکې وړې دي، باغونه یې خراب کړي دي. زما کور یې نړولې ده او شپږ جریبه کرنیز زمکه یې راته ویجاړه کړې ده چې همدا مې ټوله زمکه
وه.
د ختیځ نورستان یو اوسیدونکی عبدالصبور کریمی هم وایي چې سیلابونو د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته درانه زیانونه اړولي.
کوم دا کورونه وړې مواشي وړې دي داخل نه بار خبره ده او تاریخ کې دا نو په عمر کې خوري سیلاب نه راغله. په ټولو هغه درو کې د سیلابونو راغلي خدای غدوه درې چې انیس میلی او ګمتا نو دا بیا ډیر قوي قوي سیلابونه راغله.
په دې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د سالنګونو په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل کړي. دغه ادارې په ویپاڼه کې خبرداري ورکړل شوی چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګ، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې به د روانې جوزا میاشتې په 23 او 25 نیټه ورښتونه وشي او لامل به سیلابونه راشي. دغه ادارې په ځینو سیمو کې د ورښتونو اندازه له 10 تر 25 ملي مترو اټکل کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روان کال په حمل یا وري میاشت کې د موسمي سیلابونو او ورښتونو له امله د افغانستان په 23 ولایتونو کې 10 تنه مړه شوي وو او تر 80 نور ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو له امله نږدې 640 کورنۍ زیانمنې شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0:20 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د غبرګولی یا جوزات څلرویشتمه په افغانستان کې د مور لورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې سکل په افغانستان کې د میندو ستونزې تر پخوا ډېرې شوې دي. یو شمیر افغانان وایي له میندو سره مینه باید تر یوې ورځې پورې محدود نه وي، بلکې د دوی په وینا د میندو درناوی او د هغو د ستونزو اورې ته باید دایمي پاملرنه وشي.
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمیر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوخت دي چې د مور ورځې را رسیدو ته یې پام نه کیږي. یو شمیر دغه میندې چې د خپل کورنیو سرپرستی کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یو ځوان مور چې د خیاطۍ په عاید د خپلو دریو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
ام خبر نداشتم کوم روز روز مادر
څنګه پویدم چې نن د مور ورځ ده. په ژوند کې ستونزې ډېرې دي. هر څوک په بیوزلۍ کې ژوند کوي، په خراب دی. په ځانګړي توګه د هغو ښځو لپاره چې سرپرست نه لري. یو مور له دې پرته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې ښه جامې ولري او ښه خواړه ولري یا ښه ژوند ولري. زما دنده ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم، خو دا هم کار نه کوي.
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې څلور ویشتمه د مور د ورځې په توګه لمانځل کیږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند یې تر سوریا لاندې راوستی دی. د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډیر مسؤلیتونه لري، د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسېدونکې ده، یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړي وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه، د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
زه شپه ورځ په دې فکر کې یم چې زما د لور راتلونکي به څه وي. آیا هغه به یوه نالوستې مور شي، یا هغه مور چې د کور میرمنې کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان نجونو په برخلیک کې تیاره ډېره ده.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته تدوی د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای، او د پوهنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمېر ښځې چې ډېری یې میندې دي، په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې دي. په همدې حال کې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته مسافری تر شوې دي. د جمهوریت نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره منځل کېده، خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه منځل کیږي. خوشته ډېری کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه منځي. د مزار شریف ښار اوسېدونکو حاجره نظری وای دا چې د خپل مور په څنګ کې دا ورځ لمانځي خوخه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
روز مادر مونږ میتون کې یک روز تحجیر کنیم، چون
موږ د مور ورځ په یوه ورځ نشو خلاصه کولای. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو، دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې یوه ګرانه مور لرم او زه واقعا خوشحاله یم چې له هغې سره یم.
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې میرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال میړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هېوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري په خپل وروستي راپور کې وایي چې د افغان کډوالو شمیر په 2020 کال کې له 2.9 میلیون څخه 15.1 میلیون ته لوړ شوی دی. د دې راپور له مخې چې نن خبر شو د 2020 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې نږدې 13 میلیون خلک د ځورونو، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو په نتیجه کې په جبري ډول بې ځایه شوي چې 15.1 میلیون افغانان هم پکې دي. سنا کاکار او په دې اړه جزئیات.
د ولایت ما د ولسوالی ما جنگ بسیار شدید رخ داد و ما به خاطر جنگ خواستیم جان.
د میرمن آزاده نومیږي چې له کاپیسا ولایت څخه کابل ته کډه شوې. نوموړې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وروستیو جګړو له امله خپل هر څه پریښودل او کابل ته کډه شوه، خو زیاتوي چې اوس له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
واقعا
بار ما بسیار زیاد مشکل بود. واقعا مون سخت وا زکه مون حالت از مکه دلودی چاری مو دلودل دند مو هم دلوده دی تا اشو چه هر څه پلیرو او کابل تا کډه وکړو. دلته مو کور هم نه دلوده، یو څه مو دمو د خپلوانو کرا تیر کړه او رسته دی تا اشو چه کرای کور تا ولار شو. اوس زه هم بیکارم او خوان می هم بیکاره دی، لډیرو سن سره مخ یو.
دا غلې ازادي په څیر ډیر افغانان د جګړو تبي پیخو او بیل بیل نور ستونزو لامل دي تر شوی چې خپل کور سیمه او هر څه پریږدي او بل ځای تک واشي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا UNHCR د وروستي راپور له مخې په 2020 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه خلک په خپلو هیوادونو کې بې ځایه شوي چې 3.3 میلیونه یې په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری په یاد راپور کې چې نن چهارشنبه خپور شوی راغلی چې د 2022 میلادي کال د جنوري څخه تر دسمبر پورې په ټوله نړۍ کې 1.3 میلیونه خلک د زورونې، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقوقو د سرغړونو له امله بې ځای کېدو ته شوې دي، چې دا د تیر کال د احصایې په پرتله 19 میلیونه زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې سوریه د 6.5 میلیونه، اوکراین 5.2 میلیونه او افغانستان هم د 5.1 میلیون شمیرو په درلودو سره د هغو کډوالو او خلکو 25% جوړوي چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري. د یاد راپور پر بنسټ د 2022 کال تر پایه افغان کډوال د نړۍ په 103 هیوادونو کې په تیره بیا په ګاونډیو هیوادونو لکه په ایران کې شاوخوا 2.6 میلیونه، په پاکستان کې 1,80,000 اوسل او په جرمني کې 1,80,000 افغانان میشت دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وه چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډېر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي. خو د دې کډوالۍ لاملونه څه وه؟ پاکستان ته کډه شوې یوه افغانه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله دې ته اړه شوه چې په 2022 کال کې خپل هیواد پرېږدي. دی وایي پاکستان کې بل هیواد ته خپل د پناه غوښتنې کیس مخ ته وړي.
ډېر خراب وضعیت سره مخ یو. دندې نه لرو، هغه سرمایه مو چې درلودل خلاصه شوه. شرایط ډېر خراب دي. UNHCR کې مو هم ځان رجستر کړی، خو شپږ میاشتې کېږي چې هیڅ خبر مو نه دی ترلاسه کړی او دوی موږ ته هیڅ پاملرنه نه کوي. ماشومان ټول لزده کړو او تحصیل څخه لري پاتې دي.
پیران کې افغانه کډواله خاطره چې دا هم په 2022 کال کې د امنیتي ستونزو له امله یاد هیواد ته تللې وایي.
کله چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړل، امنیتي ګواښونه ول، ځکه چې خاوند مې ایټالیا هیواد سره کار کاوه، بل د حل لاره مو نه درلوده. باید یو ځای ته کډوال شوی وای. له همدې امله دې ته اړ شو چې ایران ته راشو. له دې ویډیو چې کډوال له دې ځای ونه باسي، قیمتي هم زیاته ده. شرایط دلته دومره ښه نه دي.
ډېرې نور افغانانو چې مخکې ازادي راډیو سره په بېلابېلو راپورونو کې خبرې کړي، بیا وایي چې د کاروبار د نشټوالي او دغه شان پنجونو او ښځو د طالبانو حکومت لخوا د زده کړو او کار د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا UNHCR د وروستي راپور پر بنسټ د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمیر په 2022 کال کې له 2.9 میلیونو څخه 5.1 میلیونو ته لوړ شوی دی. د دې ترڅنګ په 2022 کال کې د افغانانو لخوا د ثبت شوي نوي غوښتنلیکونو په شمیر کې هم 6% زیاتوالی راغلی، چې د نړۍ په کچه په اووه اتیا هیوادونو کې د غوښتنلیکونو دوهم لوی شمیر دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو سیمه ایزو مسایلو ته. د یو سمندري طوفان له کبله چې د هند او پاکستان پر لور روان دی، په دې دواړو هیوادونو کې لسګونه زره کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. ویل کېږي چې د دې طوفان سرعت به په یو ساعت کې تر 1.5 کیلومتر پورې هم ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د بایپر جوای په نوم دغه سمندري طوفان چې په بنګالی ژبه غمیزې ته وایي، د پاکستان او هند پر لور روان دی. په دواړو هیوادونو کې د اقلیم د څارنې د چارو مسؤلینو ویلي چې دغه طوفان له کراچۍ ښاره 600 کیلومتره لرې د عربو په سمندرګي کې دی او تمه ده چې د پنجشنبې تر ماښام پورې دې ښار ته ورسیږي. په پاکستان او هند کې د توندو بادونو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه شوې او ویل شوې چې دغه سیلی یا طوفان به د هند ګجرات له مندوینه د پاکستان تر کراچۍ ښاره پورې 325 کیلومتره اوږده ساحلي سیمه اغیزمنه کړي. د هند هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې دغه سمندري طوفان به د پنجشنبې د ورځې نو وخت د هند جکاو بندري ښار وځپي او خبرداري ورکوي چې په سیمه کې به ډیر خټین او خام کورونه ویجاړ کړي. هوا پیژندونکو ویلي چې دغه طوفان شدت به چې اوس په سمندرګي کې په ساعت کې 180 کیلومتره دی، کله چې وچه ته ورسیږي په ساعت کې تر 115 کیلومتره پورې راکم شي. په ګجرات کې یو چارواکي ویلي چې له سرحدي او ټیټو سیمو له 20,000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او نن د ورځې تر پایه به نور هم له خپلو کورونو ووځي. د پاکستان د اقلیم د چارو وزیر شیری رحمان نن وویل چې د دې هیواد له جنوب ختیځو سیمو 12,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او په ښوونځیو او کالجونو کې د مرستې رسولو 15 کمپونه درول شوي دي. میرمن رحمان ویلي چې کب نیونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په سمندر کې له کب نیونو ډډه وکړي. دغه راز ویل شوي چې په کراچۍ کې به چې شاوخوا 40 میلیون وګړي ووسي سیلونه راووزي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د جون 14 د وینې ورکولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیاي بیړنۍ حالاتو څنګه وای د افغانستان په څیر ناسم بشري وضعیت سره مخ هیواد کې وینې ورکولو ته ډیر اړتیا وي. بل خو یو شمیر کسان چې ناروغانی وینې ته اړتیا لري وای ډیر وخت د وینې د پیدا کولو پر مهال لستونز سره مخامخ کیږي.
مشکل لري ورور کله نه هر نه فائدہ کی گروپونه مختلف دي.
قیس یو له هغه کسانو ده چې ناروغي په متواتر ډول ویني تاړتیا لري. د هغه سونزو پاړغږي چې ډیر کله ورسره روختون د ویني بانګ او د ویني ورکون کی د مندنې په برخه کې مخکېږي.
چې زنګ ورته وشي یا کار کی یا مثال خبرې لبل چا سره روزانه یو وخت نه لري قسم قسم سونزي په دې کې مثال خبرې 500 سی سی کله زر سی سی خو ما د ډاکټر دی هدایت مطابق بس وینه ورته چو او د خپل د مریض په روحیه باندې ډیره بد اغیزه کوي. چې مثال خبرې چې یو پایواز ورته وای چې تا د وینه نه پیدا کی یا په نه پر پسې زم وینه ورته پیدا کوم دا مشکلات ټول ورسره تړلې دي.
دا شاید د ډیرو هغه کسانو د ژوند داستان وي چې د خپل ناروغ لپاره د وینه پیدا کیدو پر مهال د ډول ستونزو سره مخ شوي وي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د تاوتریخوالي ترهګریزو او ټرافیکي پیښو او بیلابیلو ناروغیو له امله پکې خلکو ته د وینې ډېره اړتیا پیدا کیږي. د وینې ورکولو په برخه کې د دې ستونزو یادونه داسې مهال کیږي چې د جون 14 د وینې ورکولو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان څه کال دا ورځ د وینې ورکړې، پلازما ورکړې، ژوند شریک کړې او ډېری وختي شریک کړې تر شعار لاندې نمانځي. په همدې مناسبت په افغانستان کې د دې سازمان د بیړنیو حالاتو برخې مشر اعلی ابو زید هم وایي د افغانستان په څیر ناسم بشري وضعیت سره مخ هیواد کې وینې ورکولو ته ډېره اړتیا ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل ټویټر پاڼه د ښاغلي ابو زید پیغام خپور کړی چې پکې هغه وایي د سازمان هر میاشت د هیواد په کچه د وینې وشپېته بانکونو سره مرسته کوي او هر میاشت په سلور د شو ولایتونو کې نږدې 1500 د وینې کڅوړې ویشي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان او د وینې بانک رئیس په افغانستان کې د وینې اړتیا او ترخوای په دې اړه چې په کلنۍ ډول څومره کسانو ته د وینې اړتیا پیښیږي او د وینې بانک په دې برخه کې څومره کسانو ته خدمات وړاندې کوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو روان کال دوغې میاشتې په 19 په افغانستان کې د وینې مرکزی بانک رئیس محمد ناصر صادق د تلاسمیا ناروغۍ د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې وویل له دوی سره سره باندې 2000 داسې ماشومان سب دي چې په تلاسمیا اخته دي او په پرلپسې ډول وینې ته اړتیا لري. خو له دې شمېر پرته امیندواره مېرمنو د تاوتریخوالي، ترافیکي او ترهګریزو پیښو او په نورو جلا جلا شکلونو وینې ته اړتیا پیدا کیږي. هغه د روغتیا نړیوال سازمان هم وایي په ډیرو هیوادونو کې د وینې ورکولو خدمتونه له ننګونو سره مخ دي او تر خوایي کیفیت هم خوندي او ډاټمن نه دي. د سازمان د چهارشنبه پورس په همدې اړه خبره کړې اعلامیه کې دا هم لیکلي د دوی له ستراتیژي یو ده چې د ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو سره د انساني پلازما شتون او کیفیت ښه کولو کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د وینې ورکولو یو رضاکار بنسټ وینه ورکړې او ژوند وژغوري مشر ډاکټر رضوان الله وقار وایي په افغانستان کې د وینې د ورکولو لپاره عامه پوهاوی کم دی او یو منظم سیستم نشته چې ناروغانو ته د وینې د ورکولو اسانتیاوې برابرې کړي.
زما په نظر کې چیرې موږ داسې یو سیستم ولرو چې په هغه کې اکثره خلک دخیل وي د وینې ګروپ نه په هغه کې نو هغه څوک چې د هغوی ته د ټلیفون شمارې ورکړي ثبت وي نو موږ کولی شو په اسانۍ سره خلکو سره رابطه وساتو او موږ د وینې په ورکړه کې چا ژوند وژغورو.
د طبي څېړنو او د ډاکټرانو د سپارښتنو پر بنسټ د وینې ورکړه په بدن کې د وینې جوړونې سیستم پیاوړی کوي، ځیګر سره د وینې تصفیه په برخه کې مرسته کوي، د لوړ فشار او وینې د کلسترول مخه نیسي او د ساه لنډۍ د ناروغۍ مخنیوي هم کوي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
نن د خبرګولي د میاشتې څلورويشتمه د هیواد د نامي سندرغاړي احمد ظاهر د مړینې له تلین سره برابر ده. د احمد ظاهر سندرې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په 13 د سیمې په هیوادونو کې هم ډیر مینوال لري. احمد ظاهر ته د نسلونو سندرغاړی وایي.
خوب کومه آنات مرا
بادشاہ محمد ظاہر څلور څلوېښت کاله د مخه له نړۍ سترګې پټې کړې، خو نر یې تلپاتې او اوس هم ډېر مینهوال لري.
احمد ظاهر سبک خاص خودش را داشت.
مهدی یو وشت کلن ځوان چې د احمد ظاهر د هنر مینهوال دی، وایي د احمد ظاهر له غږه د خوند اخیستلو سربیره یې د هغه د سندرو د اورېدو له لارې له ډېرو لویو شاعرانو سره هم لیدلی دي.
احمد ظاهر یک الگوی از یک
احمد ظاهر د افغانستان د فرهنګي دور یو بیلګه ده چې له ټولو محدودیتونو او ننګونو سره یې مبارزه کوله. که څه هم موږ په هغه دور کې ډېر نامتو هنرمندان لرو، خو یوازې د احمد ظاهر غږ کولی شي هغه د ننګونو څخه ډکه دوره زموږ لپاره راژوندي. له همدې امله زه تل د احمد ظاهر سندرې اورم.
د کابل اوسیدونکی واسي وایي چې له ځوانۍ راهیسې یې په وار وار د احمد ظاهر سندرې اورېدلې، خو هېڅکله ورته نه دي زړې شوي.
احمد ظاهر تا الحان دوست دارم چون وختي ګمک هاي
زه اوس هم د احمد ظاهر لغه سره ډیره مینه لرم، ځکه کله یې چې ګمک وهل، کله یې چې سندري ویلې، ټولې په خورا ښایست ویلې. هغه یو ځانګړی سب مېستر راوړ، تر اوسه هیڅ هنجري او هیڅ غږ د هغه تشه نه ده ډکه کړي.
د احمد ظاهر سندري یوازې په افغانستان پورې محدودې نه دي، د هغه سندري له پولې هاخوا په ګاونډیو هیوادونو کې هم مینهوال لري، او ځینې سندرې د ګاونډیو هیوادونو د سندرغاړو لخوا بیا ځلې ویل شوي دي. یو تاجک سندرغاړی پروین احمد یار وایي چې هر کلی په هیواد کې د غبرګولي په څلور ویشتمه چې د جون له څوارلسمې سره برابره ده، د احمد ظاهر د یادولو مراسم ترسره کیږي. پروین احمد یار له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړیتوب د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هېرېدونکې کړي دي.
مردم ما زیاد احمد ظاهر را دوست میدارند، گوش میکنند. از دورانی که
زموږ خلک له احمد ظاهر سره ډیره مینه لري، آن هغه وخت چې مور او پلار میزبانان وو، د ده سندرې به یې اورېدلې او ډیرې خوښولې. ډیرو سندرغاړو یې بیا سندرې ویلې. موږ د احمد ظاهر د سندرو په اورېدلو لوی شو. نن سبا ځوان نسل د احمد ظاهر سندرې خوښوي او اوري. زه کولی شم ووایم چې که 100% نه وي، نو 99 تاجک سندرغاړو لږ تر لږه د احمد ظاهر یوه سندره ویلې.
افغان سندرغاړی احمد مرید احمد ظاهر یو ځانګړی هنري او کلتوري پدیده بولي. د احمد مرید په باور د موسیقي له هنر او خلکو سره د احمد ظاهر احساس او مینه هغه یو بې بدیله هنرمند جوړ کړی.
احمد ظاهر خلاصه یک پدیده بود، یک پدیده اجتماعي هنري.
احمد ظاهر یو ټولنیزه هنري کلتوري او شخصیتي پدیده ده چې په یو زمان کې نړۍ ته راغی. خو د هغه هوغږ او هنر به هیڅکله مړ نشي. که هغه له فزیکي پلوه له موږ سره نشته، خو په روحي لحاظ ځوانانو او زړو په روح کې دی، او د هغه ټول هنر او موسیقي تازه ده. نوی نسلونه چې هغه وخت هیڅ لا نه وزېږېدلي، او اوس ډېر ځوان دي، د احمد ظاهر سندرې او موسیقۍ ته تمایل لري او په مینه یې اوري.
افغان هنرمند احمد ظاهر د 1925 لمریز کال د غبرګولي په 24 نیټه زیږیدلی، او د 1925 لمریز کال د غبرګولي په 24 نیټه په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. دا پیښه چې د سالنګ په تونل کې رامنځته شوه، ځینې یې یو عادي پیښه بولي، خو ځینې نور یې قصدي بولي او وایي چې احمد ظاهر وژل شوی دی. د افغانستان دغه نامتو هنرمند په خپل 33 کلونو عمر کې تر 33 ډېر هنري او سندریز البومونه یادګار پرېښودل. الماس شرق او الویز پرایسلی هغه لقبونه دي چې احمد ظاهر ته په ختیځ او لویدیځ کې د هغه د هنر لپاره ورکړل شوي دي. په 1975 کال کې طالبانو د کابل په شادای صالحین کې د احمد ظاهر قبر ویجاړ کړ. طالبان په دې باور دي چې د موسیقي ټول شکلونه د اسلام د لارښوونو خلاف دي. د طالبانو د لومړي رژیم له نسکورېدو لږ وروسته د احمد ظاهر د نږدې ملګرو او خواخوږو یوې ډلې د هغه څو پوړیزه مقبره بیا جوړه کړه. د تېر جمهوري نظام پر مهال به په سلګونه خلک هلته تلل، دعابۍ کوله او خپل افسانوي سندرغاړي ته به یې درناوی کاوه. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیا د دې ستاینو هېڅ خبر نشته.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ پروګرام خبريږي او د دوی را سره وسې. خو له هغه مخکې ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه بریالی مد لغمان ولایت مثلا خار غزل سرک دی انجه بول خالی چې دیگا مخام باران سوی دا سیلاون راغلی دی دوی لنجری وړي دي او نورې واګېګانې وړي دي او همدغسې یوې بسته کښې دې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي. که څه یو حکومت یو مرسته کولی شئ دغه ولس سره یو پرخونډه وکوئ، موږ دا چارواکو ته دا غږ موږ رسو چې تاسو یې په خپله واضح واورئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوج مخنیوی وکړي. وسلام. په احترام، زما غږ په ازادي رادیو کې نشر کړي.
السلام علیکم ازادی رادیو کارکونکو ته، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مج د هلمند ولایت باغرام ولسوالی کې ټلیفوني خدیا نسته، سړکان مې ډېر خراب دی. نو مج هیله کوو چې ته زما مج آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د شپې 9:13 شوې. قدرمن اوریدونکو، سم پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو نن اعلان وکړ چې په 2022 کال کې له افغانستان د وتلو کډوالو شمیر له 5 میلیونه واوخت. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا UNHCR په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې تیر کال په ټوله نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو شمیر 110 میلیونه ته رسیدلی. له دې ډلې 15.5 میلیون یوازې له افغانستانه وتلي دي چې د سوریې او اوکراین تر څنګ د کډوالو تر ټولو لوی شمیرې لري. هغه هیوادونه چې د UNHCR د راپور له مخې تر ټولو د زیاتو کډوالو قربانې دي، لومړی ترکیه د 3.6 میلیون، دوهم ایران د 3.4 میلیون، دریم کولمبیا د 2.5 میلیون، او څلرم جرمنی د 2.1 میلیون، او همداراز ورپسې پاکستان د 1.1 میلیون کډوالو په منلو سره په ترتیب سره یاد شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې بشري اړتیاو ته د رسیدو په نوي ارزول شوي پلان کې چې تازه یې خپور کړی ویلي، سکل 40 میلیون افغانان د مرستو لپاره په پام کې نیول شوي دي چې په دوی کې 5 میلیون ښځې، 11.9 میلیون ماشومان او 1.8 میلیون معلولان دي. اوچانن په یو ټویټ کې ویلي دا د هغو ټولو 28.8 میلیون افغانانو له ډلې دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا وایي د دې لپاره چې اړو خلکو سره مرستې وشي، مرستندوی شریکانې 2.28 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په کندهار او هلمند کې په جلا پیښو کې یو ماشوم وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې بیگانه وخته د دې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د اګایس د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان ټپیان شوي. د سرچینې په وینا ټپیان شوي ماشومان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د هغه تورن کس د اعتراف ویډیو خپره کړې ده چې د 1 څلور کلن ماشوم د قتل په تړاو نیول شوی. تورن ویلي دي چې ماشوم یې د کندهار ښار په 14مه ناحیه کې وژلی او بیا یې څا ته غورځولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ماشوم څه وخت وژل شوی. د اوکراین د دونیتسک سیمه پر بندري ښار اودیسې د روسیې د تیرې شپې راکټي برید شپږ کسان وژلي دي. په داسې حال کې چې اوکراین له خپلو نیول شویو سیمو د روسیې ځواکونو د ایستلو لپاره پوځي عملیاتو ته د تیارۍ په حال کې دی. روسیې په وروستیو څو اونیو کې پر اوکراین د توغندیو حملو ته زور ورکړی. تېره اونۍ ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ومنله چې د اوکراین لپاره عملیات پیل شوي او مسکو هم په ځواب کې د بي پیلوټ الوتکو او کروز توغندیو په وسیله ځوابي حمله پیل کړي. له بلې خوا یو سیمه ییز چارواکي ویلي دي چې پر کراماتورسک او کوستیان تفنکا ښارونو د روسیې راکټي برید 3 کسان وژلي دي. د ازبکستان د بیړنیو چارو وزارت د پلازمینې تاشکند په میسي پایپونو کې د ګاز د لیک کېدو له کبله د یوې چاودنې خبر ورکړی. د وزارت ویلي دي چې د تاشکند په چلانزار سیمه کې په نننۍ چاودنه کې 1 تن وژل شوی او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې چاودنې په نتیجه کې د فابریکې چتر پرېوتی او کارګران ترې لاندې شوي دي. د ازبکستان د کورنیو روغتیا او بیړنیو چارو وزارتونو ویلي دي چې د زیانمنې سیمې د پاکولو لپاره عملیات روان دي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د ټیسټ کرکټ لومړی لوبه پای ته ورسیده. لوبه د کابل په وخت سهار 8:30 بجې پیل شوه. افغان لوبډالې پچوګټله او توپ اچونه یې غوړه کړه. کوربه لوبډالې د نننی ورځی ترپای 15 لوبغاړي للا سوار کړل او 312 په منډې جوړ کړې. دا ټیسټ لوبه بعد د جون تر 13 نیټه پورې دوام وکړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنور دونکو سلامونه مې ومني. د لوبو له میدانه په یوه بلې اونیز ورزشي خبرونه کې مو هرکلی کوم. یو ور بیا د لوبو په بیلابیلو ډګرونو کې د افغانستان ملي لوبډلو او لوبغاړو سیالۍ ترسره کړې دي. د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره په ټیسټ سیالیو بوخته ده. د فوټبال ملي لوبډلې تر اتیا کلن ځن وروسته له ایران سره د فوټبال سیالي تر سره کړې ده. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی او استرالیا د کرکټ نړیوال شورا یو بل جام هم ګټلی دی. د دیونه د مرکی ملممو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لپاره نوې ټاکل شوی مشر اسد الله خان دی. نن موري سره په دې غږېدلې و چې لکومو تازه برنامو سره د دندې ته بیا راستون شوی دی. زه بختیار ساحل. د دې خبرونه مهم مطالب. د بنگلاديش پر وړاندې د افغانستان د وازنې ټیسټ لوبي پیل. د افغانستان کرکټ د غوراوي کمیټې لپاره نوې ټاکل شوی مشر.
مهم ټکه چې دا هغه اتورټي ورکول دي نو کله چې انټرفیرنس نه شفافه سلیکشن او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف حالت د غو په هماهنګي باندې یو شی جوړ شي نو ان شاء الله چې بهترین رزلټ ورکړي.
په ټیسټ سیالیو کې د استرالیا اتلولي او تر اتیا کلن ځن وروسته د افغانستان او ایران فوټبال ملي لوبډلو سیالي. پیلی د افغانستان او بنگلاديش لټیسټ سیالي کوو. دواړو لوبډلو یوازنې ټیسټ لوبه د چهارشنبې په ورځ د جون میاشتې په 13 نیټه پیل کړې ده. دغه سیالي چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې شروع شوه افغان لوبډلې پچو ګټل او توپچو نه غوړه کړه. بنگالی لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه د 15 لوبغاړو په سوځې دو سره 312 منډې وکړې. د دوی مخکښ توپوهونکی نجم الحسین شانتو چې سلیزه ووهله. په افغان توپچوونکو کې بیا نجات مسعود دوه، ظاهر خان پکتین، حمزه اوتک او رحمت شاه یو وکټ ترلاسه کړه. باید وویل شي چې په دې ټیسټ سیالۍ کې ابراهیم زدران، عبدالملک، رحمت شاه، حشمت الله شهیدی، ناصر جمال، افسر زازه، کریم جنت، ظاهر خان، حمزه اوتک، نجات مسعود او یامین احمد زید افغانستان استازولي کوي. بل لور ته ابراهیم عبدالرحیم زید، بیر شاه محبوب، نوید اظهار او اکرام علی خیل هغه لوبغاړي دي چې چانس نه دی ورکړل شوی. بلورتا د افغانستان کرکټ بورډ په یو تازه اعلان کې ویلي دی چې اسد الله خان یو ور بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکل دی. خاغلی اسد الله خان تر دې وړاندې هم په کرکټ بورډ کې بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. په ورته وخت کې په خبر پاڼې کې ویل شوی دی چې پخوانی مشر نورالحق ملک زی د کورنۍ او بوختیا او پر اساس له دې دندې استعفا کړې ده. پوره تفسیر له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ اداري ویلي دی چې خاغلی اسد الله خان د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکل دی. تر دې وړاندې دا دنده نورالحق ملک پر مخ په ول چې ویل کیږي چې شخصي بوختیا ول عمل استعفا کړي او اوس د همدې کمیټې د غړي په توګه دنده کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډله روان کال په دوه وسترو ټورنمنټونو آسیا جام او 50 اوریز نړیوال جام کې ګډون کوي. د دوشنبه په ورځ د جون په 12 نیټه د کرکټ بورډ په خبره شوی خبر باندې کې لیکل شوی چې اسد الله خان لدی وړاندې هم په افغان کرکټ اداره کې د سرپرست اجرایوي رئیس، د غوراوي کمیټې د مشر او ملي لوبډلې د ویډیو انالیست په توګه دندې ترسره کړې دي. کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نور غړو په تړه وایي د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د جوړښت لمخې به خاغلی اسد الله خان د یادې کمیټې مشر، نورالحق ملک زی، میر مبارز اصغری او احمد شاه سلیمان خیل د یادې کمیټې د غړو په توګه دندې پر مخ وړي. ناراض به محمد خان زدران او تاج ملک عالم د کورنۍ کرکټ سیالیو لپاره د لوبډلو ټاکنه کوي. په دې خبر پاڼه کې د اسد الله خان له قوله لیکل شوی افغانستان کرکټ بورډ له مشرتابه مننه کوم چې د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د مشر په توګه یې په ما باور وکړ. د ویلي کرکټ بورډ زما لپاره نوې اداره نه ده، ځکه ما له دې وړاندې په ګڼ شمېر بستونو دندې پر مخ وړي. دا خورا لوی مسؤلیت دی او هڅه به مې داوي چې افغانستان ټولو ملي لوبډلو ته د کرکټ په هره بڼه کې وړ لوبغاړي پیدا او د لوبیدو لپاره ورته موقع برابر کړم. افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هم د نوموړي په ټاکل کېدو خوښي ودلی او زیاته کړې ده چې هیله من دی د اسدالله خان راتګ به ملي لوبډله د دې جوګه کړي چې په سترو سیالیو کې نورو لوبډلو ته ماتې ورکړي. باید وویل شي چې د کرکټ مینهوال او څارونکي اکثره وخت د لوبغاړو د غوراوي کمیټې په مشرتابه له دې عمله نیوکه کوي چې د وړ او غوره لوبغاړو پر ځای خپلو خپلوانو کورنیو ته ډیره برتري ورکوي.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د تلولیو پترت کې خپل دواړه سیالۍ وبایللې. د کافا تلولیو پترت کې افغانستان خپل لومړی سیالي 1-0 پر وړاندې کوربا قرغزستان ته وبایلله. د غرازی په دویم سیالۍ کې بیا د ایران په مقابل کې 6-1 پر وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان او ایران تر 80 کلن ځنډ وروسته د فوټبال سیالي ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جون په 14 نیټه په قرغزستان هیواد کې ترسره شوه، ایرانۍ لوبډلې د لوبې له پیله تر پایه د میدان پوره واګې درلودې او افغان لوبغاړي یوازې د همدې یو ګول په وهلو بریالي شول. دا د لوبې 50 دقیقه وه چې افغان لوبډلمشر فرشاد نوري په ښي پښه یوه خطا په ګول بدله کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي وو چې په دې لوبه کې مشر روزونکی عبدالله متیری له دې عمله روزنه ترسره نه کړی شوه چې د قرغزستان هیواد پر وړاندې سیالۍ کې د لوبي اصول مات کړي وو. خبر زیاتوي چې په دې لوبه کې پخوانی افغان لوبغاړي حمید الله یوسفزی د افغانستان د ملي لوبډلې روزنه ترسره کړه. افغان لوبډلې د دې دواړو سیالیو تر بایللو وروسته 6 نمرې له لاسه ورکړې چې په یادو لوبه کې له پرمختګ پاتې شول. د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولیو پایلوبه هم استرالیا وګټله. یا د لوبډلې په ډیر لوی توپیر هندوستان ته ماتې ورکړه. استرالیا یوازینی لوبډله شوه چې د کرکټ نړیوال شورا د ټولو ټورنمنټونو اتلولي ګټلې ده. له همایون هیواد پوره تفصیل اورو.
د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې هندوستان ته د 209 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د لوبې په 5 ورځې د اتلولۍ جام وګټ. دا د ټیسټ کرکټ د اتلولیو دویم پړاو دی او استرالیا په لومړي ځل اتلولي وګټله. هندۍ لوبډله په دواړو پړاوونو کې پایلو بتلار موندلې وه خو لا یې تلولي نه ده ګټلې. دغه سیالي چې د جون میاشتې په 10 نیټه د انګلستان په اول لوبغالي کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې تر 12 نیټې پورې دوام وکړ. هند د لوبې پچه ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. استرالیا په خپل لومړي وار کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 409 منډې وکړې. دا د لوبډلې لپاره ټریویس هیټ 103 او سټیف سمیت 121 منډې کړې وې. په هندي توپ اچونکو کې محمد سراج 4 لوبغاړي سوځولي وو. هند د خپلې توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د جنګ کې رهاني د ناتیا منډو پر مټ 296 منډې وکړې. په دې پاڼۍ کې د استرالیا لوبډلمشر پټ کمینز درې هندي لوبغاړي وسوځول. استرالیا په دویم وار توپ وهنې کې د 2 وکټو په سوځېدو 220 منډې وکړې او خپله پاڼۍ نوره ونه غځوله. په دې پاڼۍ کې الکس کری خپلې لوبډلې ته نیمه سلیزه ووهله او نه سوځېدلی پاتې شو. هندۍ لوبډله چې له لومړي پړاو څخه هم د منډو له امله قرضداره پاتې وه، د 444 منډو هدف ورکړل شو. یادې لوبډلې د لوبې له 4 ورځې خپله توپ وهنه پیل کړه. د 4 ورځې تر پایه یې درې لوبغاړي وسوځېدل او بریا ته یې 280 منډې پاتې وې. خو د لوبې په آخري ورځ د استرالیا توپ اچونکو وکړای شول چې ټوله هندۍ لوبډله په 233 منډو وسوځوي. په دې پاڼۍ کې استرالیا ته نتین لاین 4 او سکاټ بولنډ 3 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ټریویس هیډ وګټله. استرالیا ته د دې پایلوبې په ګټلو سره 1.6 میلیون امریکایي ډالر او هندوستان ته 3 لک امریکایي ډالر د انعام په توګه ورکړل شول. باید وویل شي چې د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو سیالۍ د 9 هیوادونو ترمنځ په 2020 کال کې پیل شوې وې چې افغانستان، آیرلند او زیمبابوې د دې اتلولیو په لوبو کې نه وو شامل.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د کندن په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ کلب کچی یا انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د یاد ولایت 6 کلبونو ګډون کړی دی او 2 میاشتې به دوام وکړي. د دې لوبې ځایي مینهوال او لوبغاړي د سیالیو ته ډېر خوشحاله دي او هیله یې ښودلې ده چې غوره وړتیا ښودونکي لوبغاړي به نورو کورنیو سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه لوبغاړي چې په کلب کرکټ کې ښې لوبې کوي ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. له روهله انوري پوره تفصیل اورو.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. په یاد ولایت کې د کرکټ بورډ مسؤل تاو رحمان صافی ازادي راډیو ته وویل پیل شوې سیالۍ 15 اورې دی او 2 میاشتې به دوام وکړي.
د سب کلبونو یا انټر کلب چلی چې هر کال د افغانستان کرکټ بورډ کورنۍ کرکټ څانګې د کورنۍ پلان مطابق د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره کیږي. نن یې په کونړ کې لومړنۍ ورځ وه چې په دغه سیالیو کې د کونړ ولایت شپږ دېرش سب کلبونه ګډون لري. په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. شاوخوا دوه میاشتې به دغه سیالۍ دوام وکړي او ټولې به پکې یو سل او یو سیالۍ د فاینل په شمول باندې ترسره شي.
د کرکټ لوبغاړي خوشاله دي چې ورته په خپل ولایت کې دغه ډول سیالۍ جوړیږي او دوی پکې خپل ورته وینندارۍ ته وړاندې کوي. لوبغاړي د خوخی ترڅنګ هیله لري چې له همدې سیالیو به د کونړ منتخب لوبډلې او له هغه وروسته نورو لوبډلو ته لار پیدا کړي. ارشاد الله وای
انټر کلب چې ورته موږ ویلی شو دا د غټ کرکټ یا پروفیشنل کرکټ لپاره یوه لار ده، تر څو هغه کم استعدادونه چې په چا کې هغه را څرګندېږي د دې د لارې کولی شي ولایتي لوبډله کې انتخاب شي. د پرفارمنس په واسطه باندې دغه رنګ ګریډ ون کوي، بیا ګریډ ټو کوي، فرسټ کلاس دغه سیالۍ دپاره دا یوه مهمه لار ده.
زاهد الله او ملګري د لوبو لیدلو ته راغلي دي. هر یو د خپلې خوښې لوبډله او لوبغاړي حسابي وایي
د انټر کلب سیالۍ څخه خوند اخلي. کونړ کرکټ ادارې نه مننه چې دغه سیالۍ پیل کړي او پاینده کې ترې غوښتنه لرو چې دغه سیالۍ په لاره واچي تر څو د کرکټ مینوال ترې خوند واخلي.
د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د هیواد په څلور دېرشو ولایتونو کې هر کال د دې لپاره ترسره کیږي چې په همدې سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي به د هر ولایت منتخبو لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
احتیاط، تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرورې دویمه برخه دا ځانګړې مرکه درته لرو. لکه څنګه مو چې د خبرورې په پیل کې وویل، دا ونې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له نوي ټاکل شوي مشر اسدالله خان سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی اسدالله خان د خپل نویو پلانونو، راتلونکو مهمو سیالیو، سلیکشن یا غوراوي معیارونو او د ملي لوبډلې وروستیو ناکامیو په تړاو ځوابونه راکړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
ښاغلی اسدالله خان، یو ور بیا مو په افغان کرکټ اداره کې مهمه دنده ترلاسه کړه چې د غوراوي کمیټي مشر در سپارل شوې ده. ستا لاندې مهم چیلنجونه درته څه شي دي؟
مننه سایل صاحب. چیلنجز خو د ما په فکر سره چیلنجز خو ټول دغه چیلنجز دي چې موږ د افغانستان لوبډله دایمي سمره کړو. دغه تر ټولو دغه مهم چیلنج دا. بیا په مخ کې د مور چیلنجز دی، هغه ورلد کپ دا او ایشیا کپ دا. تر څو پورې موږ یو داسې ټیم جوړ کړو چې هغه د موږ ته لانګ ټرم لاړ شي. کنه هر شی چې دا د ټیم گیم چې دا یو پروسس واړي. نو الحمدلله تر څو چې حشمت شهیدی او تیر سټاف کوم پروسیجر روان کړی وو، نو زه نه غواړم چې په دومره زر وخت کې دومره غټ بدلونونه یا کوم داسې شیان راولم پکې چې هغه پروسس ته زیان ورسوم.
تر دې وړاندې د احمد غوراوي کمیټې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. هغه وخت او دا وخت کې درته کوم توپیرونه او بدلونونه ښکاري؟
د ما په اند توپیر به هیڅ شی نه وي. تر ټولو مهم ټکی چې دا هغه اتورټي ورکول دي. نو کله چې انټرفیرنس نه وي او شفاف سلیکشن وي او هغه د کوچ، د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف هلته دا دغو په هماهنګي باندې یو شی جوړ شي، نو انشاءالله چې بهترین ریزلټ ورکوي. دغه یو کوي توپیر بولي، کوي ډفرنس بولي، نو دغه ډیر ضروری دی په هر وخت کې، که دغه وخت کې که تیر وخت.
افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې ورځنیو سیالیو کې سخت ماتې وخوړې او له بنګلاديش سره ټیسټ سیالي دوام لري. ولی په ورځنیو سیالیو کې افغان لوبډله خلوبه نشي کولای؟
زه فکر کوم چې ون ډے گیم لیک اوږد گیم ده. په دې کې خامخا زیاتره اډوانټیج دی هغه ټیمو ته چې هغه هوم کنډیشن یوز کوي او هغه د هوم کنډیشن سره بلدي. او بیا شریلانکا ټیم چې ده هغه یو وړکی ټیم نه ده، هغه یو ورلد کپ ګټونکی ټیم ده چې ورلد کپ هم ګټلی ده او بیا یو فول ممبر ده ورسره ډیره زیاته تجربه لري زمونږ نه. نو موږ چې په دې وخت کې یو، موږ د ټیم د کمبینیشن جوړولو په پروسس کې یو چې تر څو موږ پلیئرس ته چانسز هم ورکو، هغه خپل بیټنګ پوزیشنز، بالینګ پوزیشنز کنه. نو دا ټول شیان تر څو چې موږ جوړ کړو ورلد کپ ته څومره چې موږ ور نږدې کیږو، انشاءالله تاسو به ګوري چې د موږ پرفارمنس بم خکېږي او د موږ هغه واضح پوزیشن هغه واضح ریسپانسبلټیز چې دي هغه بم پلار اچول کیږي او ریزلت به ورکړي ان شاء الله.
د روان کال په اخیری میاشتو کې آسیا جام او نړیوال جام را روان دي چې دا ځل نړیوال جام آسیا کې تر سره کیږي. خلکو ته ډاډ ورکولای شي چې افغانستان به دا ځل 500 نړیوال جام کې غټو لوبډلو ته ماتې ورکړي؟
بالکل ورکولای شو. که تاسو تیر ورلد کپ هم وګورئ موږ څومره ټولې لوبې وکړې په هغه کې موږ ډېر نږدې وو چې موږ انډیا ته شکست ورکو، موږ ډېر نږدې وو چې پاکستان ته شکست ورکو، موږ ډېر نږدې وو چې شریلنکا ته شکست ورکو، موږ ډېر نږدې وو چې نورو ټولو لوبډلو ته فل ممبر په انګلینډ کې چې هغه د موږ کنډیشن هم نو په انګلینډ کې موږ هغوی ته مشکلات جوړ کړل. نو طبعا چې په ایشیا کې ده نو خامخا د موږ لوبغاړي دي په ایشیا کې ډېر قوي دي چې تر څو دی ښه پرفارمنس وکړي د هر ټیم خلاف. که تاسو په پرتله کې تیر ورلد کپ او دغه ورلد کپ په دې کې که تاسو وګورئ مثلا موږ فاسټ بولینګ ډېر ښه شوی ده، اسپیشلی د عمرزی راتک سره، د فضل حق فاروقي راتک سره، نور دغسې آل راونډران موږ لرو چې هغه په خپل پوزیشن کې افغانستان ټیم ته ډېره ښه ګټه رسوای سي او موږ ډېر امیدونه تر لرو او ټول نړۍ ټیمونه دومره اسانی سره د موږ خلاف سکور نشي کولای. دغه یو د موږ سره ډېر مضبوط پوینټ ده چې موږ هر ټیم ته شکست ورکړی سو ځکه چې د موږ بالینګ ډېر مضبوط.
د شریلانکا پر وړاندې په ورځنیو سیالیو کې ځینې حیرانوونکې پریکړې هم وشوې، لکه ګلبدین له احتیاطي لوبډلې راغی نیغ په نیغه لوبډلې ته راوستل شو، عبدالرحمن یا بل لوبغاړی چې اصلي نوم لړ کې وه هیڅ چانس ورنکړل شو، دا ډول پریکړې غیر مسلکي نه دي.
لکه ما چې مخکې وویل چې موږ په دې ورلد کپ ته یا ایشیا کپ ته د ټیم جوړولو، د رول معلومولو، په رول کې به یو پلیر ته پریکټیس ورکولو په تلاش کې یا په پروسس کې، نو دغه پروسس خو دوام لري چې تر څو موږ هغه فاینل سټیج ته ورسیږو، چې تر څو د موږ هر لوبغاړی هغه په خپل ځای کې یو بهترین پرفارمنس وکړي او د افغانستان په ګټه تمام شي.
لاند د یو لوبغاړي د غوره کولو لپاره معیارونه څه شی دي؟ موږ په پخوانیو وختونو کې لیدلی وو چې پرفارمنس او ډیسپلین لومړی معیارونه وو او بیا فټنس وو. تاسو هم په همدې لحاظه یو کاڅ بدلون ته مونیت شته؟
طبعا ګوره، دا خو پالیسی ده، نو پالیسی بدلیږي نه اس کلم، نو که څه چیرته بدلی دا د ما شخصي کوم کار نه ده چې زه شخصي بدل کوم، نو دا د پالیسی برخه ده. طبعا به موږ هغه ته ګورو چې هغه کومه پالیسی چې وایي په هغه په لاره باندې بزو او ټیم به سلیکټ کوو، نو بیا هم زه ډیر زور شي به ورکوم هغه نیشنل ټیم کپتان ته یا کوچ ته، نو خامخا دوی سره په هماهنګي باندې چې ځکه چې دوی په هغه فرنٹ لائن کی البته یی ټیم سره ای او د ډیسیژن کوي تر څو د خپل فیصله مضبوط کی او افغانستان ټیم ته ګټه ورسې.
یو غټ چیلنج چې مونږ تخکاری هغه په شلوریزو او یورزنیو سیالیو کې د رحمان الله ګربز لپاره د بیک اپ ویکټ کیپر تو په هم کې نشټواله ده. ته هم په امدی اند چې دا سلوبغاړه نشته چې د ګربز پر ځای
بالکل بدل خو سل فیصد د هر لوبغاړي باید وي، نه تنها د ګربز بدل وي ځکه چې سپورټس د لوبې دي، هر شی پې کېدای شي، امپیټ کېدای شي، هر شی کېدای شي، نو بدل الحمدلله شته دی. دغسې موږ سره اکرام علي خیل ده، موږ سره اکسپیرینس افسر زازای ده. پاتې د ګربز خبره، هغه یو بهترین لوبغاړی ده، د نړۍ په تر ټولو بهترینو لیګو کې لوبېږي ځکه چې هغه یو بهترین لوبغاړی کله کله باغ اوټ اف فارم کیږي، ډیر پلیران دغه سی اوټ اف فارم کیږي.
د کرکټ یو شمیر څارونکو وایي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ معیاري نه دی، نو لدی لارې ملي لوبډلې ته سلیکشن کول اکثره وخت ناکام ثابتېږي. لدی خبرې سره څومره موافق یاست؟
بالکل، د افغانستان د ډومیسټک کرکټ لګ څنګه چې موږ ګوره، موږ ډیر کم وخت فول ممبرز یو، د مکه موږ اسوسییټ وو، نو د وخت سره موږ باید په هر شي کې تغییر راولو تر څو موږ هغه هایست لیول ته ورسېږو. نو افغانستان کرکټ بورډ دغه پلان کې لري چې موږ پر راتلونکي کال کې ډومیسټک سټرکچر هم لیک چینج کو او ډومیسټک سټرکچر کې هغه شیانو ته پام وکړو چې کوم انټرنیشنل ریکوایرمنټ دی، یعنی د افغانستان د ډومیسټک پلیئر او د نیشنل پلیئر په منځ کې چې کوم ګیپ ده هغه ختم کړي، نو یا هغه نږدې ور ورسي. نو انشاءالله تاسو به په نوي کال کې د افغانستان د نوی ډومیسټک سټرکچر ووینئ.
یو محل تاسو ویلی و چې د هر لوبډلې سلیکشن د لوبغاړو توازن یا بیلنس په نظر کې نیول ډیر مهم دی. لدې خبرې مو موخه څه وایې او یا فکر کوئ چې د افغان لوبډلې توازن برابر دی؟
لکه ما چې مخکې ویل چې پروسس دا یو پروسس غواړي توازن جوړولو لپاره. هر ټیم مې دغه خپل پروسس کې تاسو به کتلی اکثره ټیمونه کله چې په توازن کې نه ښه هغه ټیمونه کته لاړ شي بل ټیم پورته راشي د هغوی ټیم ډیر ښه شي. نو د توازن جوړول دغه نه تنها په انټرنیشنل کرکټ کې دغه توازن جوړول باید په ډومیسټک کرکټ کې هم وي. ځکه چې په ډومیسټک کرکټ کې چې هغه په هغه پلیئر یا هغه لوبغاړي چې په هغه پوزیشن باندې ښه کافي لوبه ونکړي نو په هغه پوزیشن باندې کوم مشکلات پیښیږي کوم وخت چې هلته تیریږي نو هغه بیا د اسانی سره نشي هنډل کولای. چې ځکه تاسو به کتلی چې ډومیسټک پلیئران چې کله انټرنیشنل کرکټ ته راشي نو هغه دومره اسانه سکور نشي کولای یا اسانه بولینګ نشي کولای. نو افغانستان کرکټ بورډ هم دیتا نظر ده چې دوی په راتلونکي کال کې خپل نوی ډومیسټک سټرکچر اعلان.
اخیری پوښتنه دا ده د سلیکټر په توګه به د لومړني کارونه څه وي چې غواړي راتلونکو څو ورځو کې ترسره کړي؟
تبا انډر 19 ده تر ټولو لومړی خو د بنگلاديش درې ونډي دي او دوه ټي 20 دي. هغوی ته د کوچ سره او د کپتان سره ډسکشن کول دي. هغوی ته یو ښه ټیم جوړول دي او ورپسې بیا د موږ اے ټیم ده چې هغه به شریلنکا ته ځي انشاءالله. نو هغوی ته هم یو ښه ټیم جوړول دي چې هغوی هلتر سو چې موږ ته بیک اپ تیاری لکه تاسو مخکې وویلي. نو موږ په ټولو شیانو باندې فوکس ده چې موږ څنګه را او په لانګ ټرم کې دما فکر سره زه په ډومیسټک کرکټ باندې او های پرفارمنس سنټر باندې چې تر څو موږ ته د نېشنل ټیم زبردست بیک اپ هر ځای کې جوړي. موږ چې په کوم ایریاز کې ستونزه لرو لکه زه به یو مثال درکمه انټرنیشنل ریکوایرمنټ لکه فاسټ بولر چې دی انټرنیشنل ریکوایرمنټ کې هغه 140 پلس هی باید. نو دغه موږ ته یو غټه ستونزه ده. نو موږ به کوشش وکړو چې راتلونکي وختو کې موږ د های پرفارمنس نه او د ډومیسټک کرکټ نه د ګټه واخلو چې موږ باید چې یو 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 لس لوبغاړي خو په راتلونکو دوه کالو کې موږ 140 کنسیسټنت بولینګ شي په 140 کې یا 140 نه پورته وکی چې تر څو موږ هغه معیار ته ورسیږو چې هغه د انټرنیشنل کرکټ ته ضرورت لري.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیولې د لوبل میدان اونی ز خبرونه بش پړه شو او ریدو مو مننه.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
در تپاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوری یار زم در سرا خانه دوران شجوری او بدر تاوڑم صاب در تپاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوری still na bele sat singara vina jogi o badal taronam sapadar tapahum yara sundar sara khana duran shajugi o badal taronam sapadar tapahum yara sundar sara khana duran shajugi
o
Yarazom der sarah khona devron shajugi yarazom der sarah khona